السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوې او هغه دا چې د اوربند د ټینګښت په مسلې به تمرکز وشي دا مو مهمه مسله ده په غزنی کې خلکو په دې اعتراض لار تړلې و چې بیګا وسلوالو غلو له موټرو نه خلک کته کړي او ویل کیږي چې په دریو ښځو باندې جنسي تیرې هم شوې دي په دغو موضوعګانو راپورونه لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
د ملي مصالحې علي شوراوي په بین الافغاني مذاکرو کې به پر دایمي اوربند خبري وسی د اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چک جمهوریت پلازمینه پراګ ته ورسید د ملي مصالحې علي شوراوي د بین الافغاني مذاکرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او ډېر ژر به دغه مذاکرې پیل سي د افغانستان حکومت ویلي چې دغه مذاکرو اول پړاو به په قطر هیواد کې وسی چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري د ملي مصالحې علي شوراوي اند فرایدون خود ځن ازادي رادیو ته ویل
لونه اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وی چې په دې اړه خبره کوو زمونږ ته وداده چې په دې برخه کې یو توافق سره ورسیږي چې ځکه چې اوربند افغانستان د خلکو وختنه ده
حکومت ویلی د بین افغانی مذاکرو د پایل لپاره د حکومت اټاکل سوی حیات پورا چمتواله لري تفصیل وروسته د افغانستان د پیژندل سوی لیکوال شاعر او سیاستوال اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شو د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر ازادي رادیو ته ویل شغلی لایق د افغانستان د فرهنګ یو استثنایی مقام خپل کړی وو
اکادمیشن سلیمان لایق د یو ش شاعر پایس د یو ش کیسلیکوال پایس او د ادبیاتو د یو عالم پایس د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري
سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد او د 1909 مریز کال د تلې پر 21مه د پکتیکا په مرکز شرنه کې زیږیدل و هغه په 2009 مریز کال کې په کابل کې په یو موټر بم چاودنه کې ټپي شو چې د اختر په اول ورځ د همدغه ټپونو له کبله د جرمني هیواد په یو روغتون کې ساور کړه د افغانستان روغتیا وزارت د ګوزن یو پولیو ضد واکسین د بیا پیلولو خبر ورکړ په افغانستان کې دغه کمپاین د کورونا وایرس تخپرېدو له کبله شاوخوا 15 میاشتې ځنډیدلې وو روغتیا وزارت د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین د کمپاین مسؤل میرویس بخشی ازادي رادیو ته وویل چې پام کې ده دغه کمپاین د وژي اسمبلی له درېمې پیل سي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په اعلامیه کې بیا ویلي چې دغه کمپاین کې به تر 15 کلونو کم عمره 180,000 ماشومان واکسین سي د یونیسف د شمیرو له مخې روان د کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي څلور دیش نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي په لوګر او کندوز ولایتونو کې دولس وسلوال طالبان د خپل ماينونو په چاودنه کې وژل شوی د کندوز پولیس وایي د طالبان یو سر ګروپ سیف الرحمن له خپل نوو ملګرو سره د خپل ماين په چاودنه کې وژل شوی د کندوز امنی قمندانی وایي هجرت الله اکبري ازادي رادیو ته ویل چې وسلوال غشتل دغه بشکی ماين پروند د کندوز الیابات ولسوالي ترمنس پر غزیدل لار ځای پر ځای کړی بل خو دوه وسلوال طالبان پروند د لوګر په مرکز پولی عالم کې وژل شوی چې غشتل یې څو ماينونه بل سیمه ته انتقال کړی د لوګر د امنی قمندانی وایي شاپور احمد زین نه دی رادیو ته ویل
دو تنه طالب راهګر چې ماينونه یې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته پر موټر سکل انتقالول چې د خپل ماين ښکار شول لاملې دواړه وژل شوی لمین د تللی
د دغه دوو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته سفر کړی دی د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینکیویچیوس نن په یو ټویټ کې دا خبر ورکړی دی په خپله میرمن تسیخانوفسکایا نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
گن کسان بما در کوي گن نور بما غاندي او یا کرکر سره کوي خو تاسو پويګي خدای د سوک له داس انتخاب سره چې زه مخامخ شم نه مخامخ وي
په بیلاروس کې د تیر یک شنبه د ولسمشری تر شاکونو وروسته د دویم شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه په پرونی مظاهرو کې لشتل لره یو تن وجل سوی دی د بیلاروس اپوزیسیون ادعا کوي چې په دغه ټاکونو کې درغلي سوی ده د بیلاروس په ټاکونو کې میرمن تسیخانوفسکایا د اوږدې مودې د مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې د عمده سیالي په توګه راڅرګنده شوه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مرکزی اروپا د 15 ورځنی سفر په لړ کې نن د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته ورسید. د خبرو په اجنډا کې د 5G انټرنیټي شبکې په جوړولو کې د چین د رول په اړه بحثونه شامل دي. مایک پامپیو به دوه ورځې په چک جمهوریت کې تیروي، بیا به د سلووینیا، اتریش او پولینډ په سفر ځي چې هلته د ځینو هغو امریکایي پوځیانو هرکلی وکړي چې له جرمني څخه په وتو دي. د پامپیو هڅو یو هدف دا دی چې هیوادونه وهڅوي څو د چین د ټکنالوژي له کمپنۍ هواوی سره همکاري ونه کړي. واشنگټن دغه چینایي کمپنۍ ته د یو ګواښ په سترګه ګوري او وایي چې د انټرنیټ په 5 نسل یا 5G کې مخکښ رول اخیستی دی. او د روسیې ولسمشر وایي چې د کورونا وایرس ضد هغه واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د کارونې لپاره تیار شوی دی. ولادیمیر پوتین چې نن د حکومت یوې غونډې ته خبرې کولې، د دې اعلان پر مهال وویل چې یوې لور ته یې له وخته دغه واکسین لګول شوی دی. پوتین وویل چې په لومړنیو ازموینو کې ثابته شوی چې دغه واکسین اغیزناک دی او د کورونا وایرس په وړاندې انسانانو ته خوندیتوب ورکوي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس ضد تر سلو زیات واکسینونه جوړ شوي، خو لږ تر لږه څلور واکسینونه پر انسانانو د ازموینو په دریمه مرحله کې دي. د په اصل کې د چنن په نړۍ کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر تر 60 میلیونه واوښت.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې په دې موضوع راپور د خبرو چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوې او ډېر تمرکز د اوربان پټینګخ ده. د دې شورا وایاند فریدون خوزون
لومړنۍ اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربان اعلان وي. په دې اړه خبره کوو.
په دغه پروګرام کې د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت الله اعظمي سره هم غږېدل یو د سولې په مورد باندې. دا هم اوري چې په غزنی کې نن د څو ساعتونو لپاره د کابل کندهار لویه لار په دې اعتراض خلکو تړلې وه چې بیګا وسلوالو غلو د یو موټر سورلۍ ښکته کړي، هغوی لوټلي دي او همدارنګه یې په دریو ښځو باندې جنسي تیری کړی دی. د پیخی یو شاهد او معترض ازادي راډیو ته وایي
مشل دې مفصل نه درور دي شکولې دي غلاوې کړې دي د هغې څخه دي یو موټر کې یو څو زنانې نه ته دي خو یې راکته کړې دي. دا به یو کوټه وه چې په کې تي مول دي چې کړې ده.
په هلمند کې بعد کلی د کر او باغونو پاړه هم تاسو ته یو راپور ولرو د پروګرام په دویمه برخه کې، او همدارنګ بعد ګوړی اچار او کور کلی رادیوي پروګرامونه خپاره کو. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لمړني پړاو مذاکراتو اصلي موضوع به اوربند وي. د دې شورا له قوله د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کرنیټه به هم ژر اعلان شي. طالبان بیا وایي د 300 زندانیانو له ازادۍ وروسته د افغانستان د سولې په اړه بل ګام د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې دي. امید زهیر مال په دې اړه راپور جوړ کړی.
خکاری چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل پر وړاندې بل هیڅ کوم خنډ نه دی پاتې. د دې وړاندې طالبانو د افغانانو ترمنځ د خبرو د پایل پر وړاندې اصلي ستونزه د 300 بندیانو خلاصون خودلی و. خو ولسمشر غني د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړې وروسته د دې زندانیانو د ازادۍ فرمان پرون لاسلیک کړ. تر اوسه د دې 300 طالب بندیانو د خلاصون د فرمان جزئیات رسنیو ته نه دي ورکړل شوي. خو اوس د مصالحې عالي شورا وایي د بین الافغاني خبرو د پایل نیټه به ژر اعلان شي، او همدا ډول د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړني رسمي مذاکراتو اجنډا به تلپاتې اوربند وي. د شورا وایاند فریدون خوزون
اجنډا ته ان شوی ده مخکې له مخکې نه د مذاکراتو ځای ټاکل شوی دی، توافق شوی دی. په لومړنۍ بحث کې به موږ لومړنۍ اجنډا د افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي چې په دې اړه به خبره کوو.
د ښاغلي خوزون په خبره د سولې د روان ټول بهیر مشري به د ملي مصالحې شورا پر غاړه وي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو د پایل پاړه بشپړ تیاری لري. د دې وزارت وایاندی ناجی انوری د سیشن به پورز ازادي راډیو ته وویل د دې بهیر تدارکاتي او اداري چاري بشپړې شوې دي.
دراینده نزدیک
په لاندو ورځو کې د دواړو لوريو لخوا پر نیټې له هوکړې وروسته خبرې پیلېږي. د افغانستان دولت لومړنی اجنډا تلپاتې اوربان دی. د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو د ساتنې په اړه بحثونه به د مصالحې عالی شورا او د افغانستان د دولت پر رهبرۍ مشخص شي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لومړی پړاو مذاکرات په قطر کې کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دوای په دې پړاو خبرو کې د افغانستان مذاکره کوونکو پلاوی وشتنه ده او مشتي بید ملي امنیت په خوانی رئیس محمد معصوم ستانکزی کوي. په ورته وخت کې یو شمیر کارپوهان وایي د 300 طالب بندانو د هویت نه مشخصېدل د افغانستان د سولې په خبرو کې د ابهام څرګندوي کوي. د سیاسي مسایلو شنون کې عمر شریفي ازادي رادیو ته وویل دا زندانیان د جرایم درنی دوسیه لري او د هویت ښکارا کول به یو شمیر هیوادونو سره د افغانستان په ډیپلوماټیکو اړیکو منفي اغیز وکړي. دوای د دې سره سوه زندانیانو د هویت پر ساتل د افغانستان د سولې په خبرو کې د یو شمیر پیچلو بحثونو ښکارندوی دي. دوی نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې په درنو جرمونو تورن دي، بلکې زماله انده چې د بهرنیو اتباعو په ترور کې هم لاس درلود. د ښاغلي شریفي په خبره کې طالبان د دې کسانو د ازادۍ په بدل کې اوربند ومني د خلاصون بحث وي د جبران وړ. طالبانو هم ویلي د دې ډلې د ټولو 15 زندانیانو له ازادۍ وروسته به د یوې اونۍ دننه له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
و موردل چې افغان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او دا چې ډیر تمرکز به د اوربند په ټینګښت باندې وي. د همدې موضوع په ارتباط مو د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز یا کپس له مرستیال حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې ده. له ښاغلي اعظمي مې لومړی دا پوښتنه کړې چې په بین الافغاني خبرو کې څنګه ټول یو نظر مطرح کړي، په طالبانو څنګه باور کېږي او په کوم حالت کې به بریا د دواړو په برخه وي. ښه ده چې د ښاغلي اعظمي ځوابونه واورو.
چیرې بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي باید اول اوتومات دغه کاش خنت بیرته پر خپل ځای باندې راشي چې هغه سیاسته د اوربان دی. بیرته به د جنګ د خشونت کچه راکښته کېږي. فقط طالبان به سیاسته د جنګ نه کوي، په سیاسته ده کې یو شل سیاسته به خشونت جاري ساتل کېږي چې دا یو مثبت ګام دی. نو وروسته یو کلي او سراسري اوربان چې په ټول افغانستان کې وي او په پوره معنا باندې کوم دا به ډېره وختي وي چې اوس بحث پر دغه موضوع باندې زما فکر دا دی چې کله چې بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي شروع سوله بیا وروسته به بحث پر کیږي چې طالبان د یو کلي قربان په مقابل کې د افغان دولت څخه غواړي. هغه شاید زما معلومات بیا هم دا دی چې یو نوی لیست طالبان د زندانیانو کې چې تعداد به هم تر لاس درو پوری وی دا سټپ بای سټپ قدم قدم باندې به دا مسائل دغه مطرحیږي. یعنی طالبان سرداره کلی سرتاسری افغانستان کې اوربند نه اعلانوي او نه کوم دا به عملی جنبه نشي درلودلی چې امکان یې کم دی. یو شی چې زه ورته امیدواره یم هغه دا دی چې خشونت کچه به
ښاغلی اعظمي د طالبانو په لیکو کې حکومت هم ویلي داسې تحلیلونه شته چې بهرني جنګیالي شته، القاعده سره دوی اړیکې پالي. اصلي اندېښنه هم ښایي د همدغو بهرنیو جنګیالیو حضور وي د دوی په لیکو کې. څنګه باید په طالبانو باندې اعتماد وشي په داسې یو لنډ وخت کې چې هر څه ژر برابر شول؟ یعنی یو نظارتي میکانیزم په څه شکل باندې برابرېدلای شي په دغه وخت کې؟
دا خو ډېر ستونزمن کار وي چې نه یوازې دولت او افغانان دا تشویش لري چې د خارجي جنګیالي او تخریبي طالبان په خلک کې څه کېږي، بلکې طالبان هم خپله دې کې تشویش لري چې آیا دې وکولای شي چې دا افراد پر وړاندې باندې دې سرکوب کې او دې مخه ونیسي. دا یو غټ سوال دی چې په هیڅ صورت باندې څوک یو صحیح جواب نشي ورکولای په اوس وخت کې. مګر زه د دې سره موافق یم او دا پلان وو چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي بیا یو مشترک کمیشن جوړ شي په دوحه کې چې هغه امریکایان، طالبان او د افغانستان دولت استازي ګډون ولري چې څوک یې وکولای شي چې هر هغه عمله چې کیږي د هغې تر شا کوم ګروپ چې وي اصلي ګروپ دا وڅېړي چې رښتیا هم د طالبان دي که د طالبانو ځینې سختریزې دي او یا هم خارجي جنګیالي دي. نو دغه یو میکانیزم باندې د ډېر وخت نه پلان فکر شوی و که چېرې دا ایجاد شي چې کوم دا به یو ډېر مثبت ګام وي او وبه کولای شي چې یو د اعتماد سازۍ په فضا کې طالبانو د افغانستان دولت ترمنځ هم همکاري وکړي او دغه بلیم گیم کې کوم دی چې مثلا کوم مملکې بیا افغان دولت په طالبانو واچوي دا بل مهم دی. او په عین وخت کې به زه فکر کوم طالبانو غوښتنه بیا دا وي چې افغان دولت خپل ځانیه مالیه
تروریزم سره د مبارزې د مطالعاتو د یو متخصص په توګه باندې تاسو په دغه یو کړکیچن حالت کې څه پیشنهاد کوئ چې دواړه لوري بل اخره بریا ولري؟
کوم د افغانستان حالات ورځ تر بلې پیچلې مخ په نور پیچلتیا باندې روان دي، او کچېری طالبان د خارجي جنگیالیو ستونزه او نگرانی جدی ونیسی، نه تنها جدی ونیسی بلکه عمل داسې یو عملي اقدامات ونکړي، دغه حالات طالبان د کنټرول نه وځي، بیا به سبا طالبان داسې یو ډله وي لکه د نن ورځې اسلامي او داعش په داسې وي لکه د نن ورځې طالبان، نو دغه به جنګ طرف به د طالبانو په قوت کې نه وي او داعش به د طالبانو ځای ناستی اوسېږي، کوم چې داعش ډېر زیات قوي روان دی او د نورو خارجی ڈلو سره کوي اختلافونه جوړ کړی دي بالخصوص پاکستانی ڈلو، نو په دې کې چې یو شی توسعه کوم هغه دا د طالبان خپل یو نو هغه چې دا ډېر ستونزمن کار وي په پالیسی کې خود مختاري د پاکستان نه جلاوالی، او هغه چې دوی فکر کوي د وطن په خیر دی او افغانان څه فکر کوي دا هغه عملي کول، او په پای کې داسې یو اصول ته پک چې ټول افغانان خپل ځان ولیدلی شي زه فکر کوم دا ډېر حیاتي او مهم ګامونه چې طالبان یې باید
د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال ښاغلی حکمت الله اعظمي او د سولې د پروسې په اړه باندې خپل وروستی نظر له موږ سره شریک.
یو سول یو ښځې سوله د افغان ښځو له نظره
بخریا ننګم د لغمان ولایت یو تن وسیدون کې چې شپږ بیس کال عمر لرم، او فعلاً د ښځو د حقوقو یا د ښځو چارو یا کړنو یو فعال اوسم، او سوله خو یوازې دا نه چې د نارینه ورته ډېر ضرورت لري، ښځې خویندې هم ورته ضرورت لري، نو سوله خو چې راغله واقعیت چې یو مثبت بدلون به د ښځو په ژوند کې، ځکه که هر درد ویني که یو نارینه دردیږي هغې تر څنګ یو ښځه هم دردیږي ورسره، ځکه یوه مور ده، یوه خور ده، یو مېرمن ده چې دوی هم د ژوند ډېر څه پکې د لاسه ورکړي په دې څو کاله جګړو کې، نو کله چې سوله راځي نو دوی به هم یو ارامه ژوند ورسره ولري، یو د ارام ساه به واخلي، که اولادونه لري اولادونه تشویش به ورسره نه وي، که خاوندان لري د هغوی د بیرون د خطراتو نه به خوندي احساس وکړي، که ماشومان مکتب ته لیږي اوس که هر دقه که څوک یو ډاکټر ته ځي مکتب ته ځي، دوی مورګانې په کورونو کې تشویش ورسره دی چې آیا بېرته به کور ته روغ راځي که نه به راځي، که څه هم سوله راځي هغوی هم موږ هرکلی کولی شي د دې نظام یو برخه دې وګرځي، خو نه هغه حقونه چې اوس موږ ترلاسه کړي دي چې تر ټولو اساسي حق د تعلیم حق ده، دا موږ ترې نه د لاسه ورکو، د ښځې حقوق چې دي هغه هم اسلام موږ ته راکړي دي، اسلام موږ ته تشریح کړي دي، دغه ارزښتونه ډېر مهم دي چې باید د خطر سره په هیڅ صورت کې مخامخ نه شي.
ازادي رادیو ته غوښتست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږمې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان نوموته لیکوال شاعر او سیاستوال اکادمیسن سلیمان لایق په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې لیو شمیر چارواکو سربیره سیاسيونو او د هغه پلویانو برخه درلوده. ځینې سیاسيونو او فرهنګیان مرحوم لایق د افغانستان د معاصر تاریخ یو نوموته څیره یادوي چې له قوله تشبه تر ډیره احساس شي. اکادمیسن سلیمان لایق د افغانستان د معاصر تاریخ د اسد یا په بخښنه سره اکادمیسن سلیمان لایق د افغانستان اکادمیسیان سلیمان لایق د اسد یزمری په لسمه په جرمنی کې د هغه ټپونو په خاطر ومر چې پروسه کالی په یو انتحاري برید کې اخیستی و. زموږ په کابل کې د ازادي رادیو ایډیټور راتب نوري د ښاغلي لایق د جنازې مراسم تعقیب کړي، همداسې بل له کابل را سره معلومات شریکوي. مهرباني
ډیر مننه. د راپور له شعر سره شروع کوم چې وايي بلویر نشته د لایق د مرګ په پیښه کې ټک جام به یتیم سي لب شکرې به سي پاتې. د دې بد خالق سلیمان لایق نن د کابل په مرنجان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه جنازه پرون له جرمني کابل ته راوړل شو، او نن سهار د سردار محمد داود خان په روغتون کې د افغانستان یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د هغه روح ته لاسونه لپکړل. سلیمان جنازه کې له سیاسيونو سربیره د هغه ډیرو مینوالو هم ګډون درلود. دوی مرحوم لایق د افغانستان د معاصر تاریخ ځلاند سیاسي او فرهنګي ستوري وباله. د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسد الله غزنفر وایي مرحوم لایق د افغانستان د فرهنګ یو استثنایي مقام حاصل کړی وو.
اکادمیسیان سلیمان لایق د یو ښه شاعر پایس، د یو ښه کیسه لیکوال پایس، او د ادبیاتو د یو عالم پایس د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري.
سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد وو، د 1409 هجری لمریز کال د تلی په 18 نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز شړنې په امنی خیلو کلی کې وزیږید. لایق د افغانستان د تیری څه باندې نیمې پیړۍ په ټولو پړاوونو کې هغه مهال چې د خلق ګوند په لیکو کې په اپوزیسیون کې وو، بیا کله چې د دې ګوند د ځواکمنی سیاسي بیرو غړی او د واکمن نظام وزیر سو، او وروسته چې کابل د مجاهدینو په لاس سقوط وکړ، شاعري وکړه او لیکوال پاتې سو. هغه په 2019 میلادي کال کې په کابل ښار کې په یو موټر بم برید کې سخت ټپي سو، چې د اختر پر لومړۍ ورځ د همدغه ټپونو له امله د جرمني هیواد پرختون کې سا ورکړه.
ډیره مننه کوم راتب نوري او له کابل له موږ سره د اکادمیسان سلیمان لایق د جنازې د مراسمو په اړه باندې ورستي معلومات شریک کړل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غوښتم ورزو اورزګان ته، په اورزګان کې خلک وایي د دوه یا درې خزو ودول اوس په یو دود ګرځیدلی، سره له دې چې دغه کار زینې ټولنیز ستونزې رامنځته کړې دي. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه یو راپور جوړ کړی او د یو داسې خزي په غږ پیلېږي چې خاوندې درې نورې خزي هم کړي او دا د ژوند د سختې په اړه وایي.
دا درې می سره واست دی بلاری یا لنه را پریشه ولا بچانی را پریشه ول وهل وتکول
دا ځان د کینز د شکلنی ګل سکی دی. دا اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالی وسیدون کده سړی ور باندې جیوی نور شزی هم کړي. ګل سکی ازادي راډیو ته ویل چې سړی په داسې حال کې جیوی نور شزی هم وکړي چې د دې په ژوند کې هیڅ تنزنه و، او دې د ګارد ژوند د خوشاله ساتلو لپاره خپل ټوله هلې ځلې کولې. ګلسیکا وایي سړی د دوهم واده څخه تر یوې میاشتې تیرېدو وروسته له پنځو کلونو راهیسې دا له خپلو څلورو کوچنیانو سره یو ځای له کوره شړلې، چې اوس یې نه پوښتنه کوي او نه هم طلاق ورکوي.
بلایا دغه دې سړی مې دوه دانې را باندې کړې دي، زما سره یې بد کوله وهلم وټکولم، بیا بله را باندې وکړه بله چې و بیا د بلې سره دغه بد کوله، بیا درېمه وکړله بد یې را سره کوله وهلو یې ټکولو یې لاسونه یې رامت کړي دي، پښې یې رامتې کړي دي، کوڅې یې را کښلې دي. بلا نو اوس یې زه د یاله سره پرېښولم، دی د بلې سره وغورځېدلې، نو چا بله منو څنګه سي لا به په سامانه سي که به جینې ولاړه سي به ربه څنګه سي، بیا یالونه زما د غاړې دي، زمنان مې کوچني کوچني دي.
ګلسیکا وایي سړی د ګیاو ماشومان ژوند ورته خراب کړ او اوس ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي چې د ساتنې لپاره هیڅوک هم نه لري. ګلسیکا د غراز زیاتوي چې سړی پر دوهمې شزي بل شزه هم وکړه، هغه هم تر دوه کلونو وروسته د دوه کوچنیانو سره یو ځای په وهلو او ډبولو له کوره وشړل او ژوند یې همداسې ورته خراب کړ لکه د ګلسیکې. دا وایي سړی پر دوهمې شزي په داسې حال کې بل شزه وکړه چې په کور کې د یو وخت ډوډۍ هم نه درلودله، او ځکه یې ورته وپلورل او درېمه شزه یې وکړه. هڅه مو وکړه چې د ګلسیکې د سړی سره هم خبرې وکړو، خو له ډیرو هڅو سره سره موږ بریالي نسو. هغه کسان چې تر یو زیات ودونه کوي سلامي یادوي، له همداسې یو کس سره مو خبرې کړي.
درته چې روپۍ مې درلودلې، چې روپۍ نه واده څوک نه سکه وادای چې د دوه مدریم کوي ژوند مې جوړ دی چې وسته روپۍ راکې بل.
دا د فینزوس کلن بسم الله ژغ دی چې درې ودونه یې کړي دي. بسم الله چې اوس د بل د ځمکې کروندګر دی، ازادي راډیو ته ویل چې درې ودونه ځکه کړي چې ډېرې پیسې درلودلې، او د ده په وینا چې په کور کې د مېرمنې سره هم کومه ستونزه نه درلودله.
چاته م نه وایم چې کوزدام کوم، زما انډیوالې پر ځان مې پرزوی پر هغه مې پرزو روپۍ لري نو بارا څه کوي ګور ته ویلې. یا مېرمن کې کتان یوې دا ولانه ډېر کم و، زیات د ومو درې مو څلرم
پینځوس کلن بسم الله جان د غراز ازادي راډیو ته ویل ک پیسې پیدا کړي نو څلرم واده هم کوي. که څه هم بسم الله جان دا کوي چې په کور کې د میرمنو ترمنځ عدالت پلي کوي، خو دا نه وایي چې آیا ښځې هم په دا ډول ژوند د خوشاله دي که نه. دوهم او درېیم واده د تاوتریخوالي په زیاتېدو کې څومره رول لوبوي؟ د بشري حقونو مدافعین په دې باور دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو مهم لامل همدا تریو زیات ودونه دي. د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشره نازو سنګر پرته له قید او شرطه چې دین یې شي، د نارینهو د دوهم درېیم او څلورم واده د ښځو په ژوند لوبي او انساني کرامت سپکاوی ګڼي. دا وایي نه یوازې دا چې د میرمنو حقوق تر پښو لاندې کیږي، بلکې دا د کوچنیانو له حقه حقوق څخه سرغړونه ده چې د پلار له خوږې مینې بې برخې کیږي.
که اولادونه لري، لور لري، زوی لري، میرمن د ښه یو خاصي کورنۍ پیدا پاتې د کار پلاس نه وي نه هغه هر څه ګرځي چې ته ولاړې چې د هغې ژوند ته ووایه چې د هغې په ژوند باندې یو داسې لوبې کوي چې یو بله ښه ده راولي بیا هغوی حق و حقوق چې دي هغوی دوی ته نه وکړي. خو دی چې دوی او درې میرمنې کوي په هغه صورت کې بیا د میرمنې حق څه کوي چې په پښو لاندې کېږي، د هغو د اولادو حق پښو لاندې کېږي. او کوچنۍ چې څونه ناسته ضرورت لري هغونه پلاکوچنۍ ته اولاد وکړي.
نازو وایي د دې د معلوماتو له مخې په اروزګان او ګاونډي ولایتونو کې ګڼ کسان چې تریوه یې زیات ودونه کړي د سیالۍ او دود له مخې دا کار کړی دی. په اروزګان ولایت کې یو دیني عالم مولوی حمدالله عبدالي وایي چې په اوس زمانه کې هیڅوک تریوې د زیاتې ښځې سره عدالت نسي کولای او دا د بل واده لپاره د اسلام لومړی شرط دی.
سبب د ضرورت انسان او په شرط د عدل د انسان او په شرط د تصویر چې د اریلی حق په بشپړ ورکوي.
دینی عالم مولوی حمدالله عبدالي دغه راز زیاتوي هغه چا چې دویم او درېیم واده کړی وي خو عدالت نسي ساتلی، دا ورباندې فرض ده که ښځه طلاق وغواړي باید واری کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن د غزنی نن په غزنی کې د کابل کندهار لوی لار د ځینو خلکو لخوا تړل شوی و. دوی اعتراض درلود چې بیګا وسلوالو غلو له موټر نه خلک کته کړی دي. د دې ترڅنګ چې د هغوی پیسې او مالونه وړي دي، په دریو ښځو باندې چې په همدې موټرو کې وي جنسي تیری کړی دی. د غزنی چارواکي دا د خلکو د پیسو مالونو لوټل تاییدوي، خو وایي چې د جنسي تیری د ګنګوسو راپورونو په اړه باندې تحقیقات روان دي. په دې اړه شریف الله شرافت له په بخښنې سره په دې اړه حبیب تاثیر د ازادي راډیو خبریال له غزنی یو راپور رالیږلی.
په غزنی کې د کابل کندهار لوی لار د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د سپرلیو د موټرو موټر چلونکو او مسافرو د اعتراض په توګه له 12 ساعتونو تړلو وروسته خلاصه شوه. دغه لار د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ نور المدارس مدرسې تر څنګ ملانو بابا ته څیرمه د محمدي پمپ په سیمه کې په داسې حال کې تړل شوې وه چې وایي تېره شپه د سپرلیو له یو موټر څخه نامعلومه کسانو درې ښځې کښته کړي او جنسي تیری یې ورباندې کړی و. عیني شاهدان وایي په دغه ځای کې که یوې خوا ته له موټرانو غلاوې سوې دي، خو بل لور ته له یو 304 ډوله موټر څخه درې ښځې په زوره تښتول سوې او له لوټلو وروسته ورباندې جنسي تیری سوی دی. د دغه موټرانو یو اعتراض کوونکی وایي دغه ښځې یوې زړې کوټې ته بیول سوې، هلته ورباندې وسلوالو کسانو جنسي تیری کړی او بیا طالبانو کوم کور ته بیولې دي. دی وایي اټکل کېږي چې دغه مېرمنې د هرات ولایت اوسیدونکې وې چې کابل ته یې سفر کاوه. طالبانو دغه کوټه هم نړولې ده.
مشل ډېر مطفانې درولي د ښکولې دي، غلاوې یې کړي دي. د هغو څه دي یو موټر کې یو څو زنانه یې ناستې دي، هغوی راښکته کړي دي. دغسې یو کوټه وه چې کوټې ته یې بولې دي تیری کړی دی. له هغو وروسته دوی چې کله طالبان راغلي دي، کوڅې چې طالبان راغلو نو له هغه ځای نه تېښته بریالي شوي دي. هغه خلک د ځان انټمنټیکېشن اخته خلک وو، هغه طالبانو پېژنده. له هغو وروسته پلټنې شروع شوې چې هغه کومې زنانه چې وي هغه طالبانو کوم کور ته بولي وي.
د غزنی چارواکي بیا وایي وسلوالو غلو په دغه سیمه کې تر ډیر شو پورې د سپرلیو موټران شکولي، خو د ښځو د ځورونی په اړه معلومات نه لري. د والي ویان وحید الله جمعزاده د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر شپه دوې بجې او سهار وختي وسلوالو غلو دغه موټران شکولي دي.
ناپیژاند وسلوالو د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ د ملانو بابا پر سیمه کې د محمدي پم تصیر م وسلوالو غلو څو سیسو د سی موټر له خلکو پیسې وړي دي، په مالونه یې چور کړي دي، او شایعات خپاره دي چې ګواکي ښځو باندې جنسي تیری هم شوی دی. زموږ کشفي ارګانونه هڅې کوي تر څو معلومه کړي شي چې پیسې وي او څه روان دي. دغه ساحه د وسلوالو مخالفینو اړونده ده.
وسلوال طالبان بیا وایي دغه پیښه رامنځته سوې، خو معلومه نه ده چې وسلوالو کسانو پر دغه ښځو جنسي تیری کړی که نه. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې شک نسته چې غلاوي سوي دي. دلته د پولیسو دوې پوستې هم موجودې دي، ځینې کسان نیول سوي او پوښتنې روانې دي.
ازادي راډیو ته غواګیست وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دي. صالح محمد صالح به لنډ خبرونه وایي. د مصالحې علي شورا وایي چې د بین الافغاني مذاکرو په لومړیو بحثونو کې به په افغانستان کې د دایمي اوربند پر ټینګښت خبرې کیږي. د پیژندل سوي شاعر، لیکوال او سیاستوال اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سوه. د لوی اختر په اوله ورځ د سختو ټپونو له کبله په جرمني کې ساه ورکړه. د افغانستان روغتیا وزارت د ګزان یو پولیو ضد واکسین د کمپاین د بیا پیلولو خبر ورکړ. په افغانستان کې دغه کمپاین د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله شاوخوا 15 میاشتې ځنډیدلې وو. په لوګر او کندوز ولایتونو کې 12 وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنو کې وژل سوي دي. په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید سویتلا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته تللې ده. او د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس ضد هغه واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د کارونې لپاره تیار شوی دی. ازادي راډیو ته غوښتنه په 12:15 څخه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې به اول ورزو هلمند ته، هلته به د کیلې د کارو باغداري په اړه تاسو ته راپور ولرو. بیا به د نیمه نړۍ د ښځو پروګرام همدارنګه د ګوړې اچار تفریح خپرونه تاسو ته خپره کړو. ورزو پیل هلمند کوو. په هلمند کې د لومړي ځل لپاره کیلې حاصل ورکړی. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کیلې بوټو وده او حاصل کړی، خو دا چې په ټولو سیمو کې وده او حاصل کوي که نه نور تحقیقاتو ته اړتیا لري. هلمند چې د کوکنارو په نوم نړیوال شهرت ته رسیدلی، آیا کیله کیدای شي د هغه بوټي بدل شي چې حکومت یې د مخنیوي لپاره د کلونو راهیسې مبارزه کوي؟ د ازادي راډیو خبریال الیاس دای چې د هلمند کرنې د ریاست تحقیقاتي فارم تر ورغله وایي د بیلابیلو سیمو څخه کروندګر راځي او د کیلو د ونو او حاصلاتو څخه لیدنه کوي. په دې اړه تفصیل دای اورو.
پر شاوخوا یې اوبه ولاړې دي. ما ته د زرغونو ونو د لویو لویو پاڼو په منځ کې لږ اوږدې زرغونې دانې د لشکرګاه په بازار کې د تختو په وړو وړو کرټونو کې پرتې نیمې جړی کلی را یاد
ډیر دی پختیا دغه دی ملياز
څه دی څه سره دی
تقریبا څو سوي دي صورت ګوري
د لشکرګاډوان د بولان پتا کاتی فارم کې د هلمند د کرهنی او مالداري د ریاست یو مسؤل هغه کسان ته معلومات ورکوي چې د کلی د ونو د سیل د پاره د بیلابیلو سیمو څخه راځي.
و مګر د سړي اوس نه بیا دا خبره چې دا اړخ فیدا دی میوه ورکړه اوس بیا دا اړخ وسنجول چې اوس مثلا
په یو منظم لین کې د کرلسو 15 ونو څخه دروي بارني ولې دي، ځکه نو د هلمند کرهنی په برخه کې د هر چا پر خوله په خاص ډول خواله رسنوي کې هم دا یو خبره ده چې په هلمند کې کیلې حاصل ورکړي. د نادالی ولسوالۍ د شنه کلی څخه د لشکرګاه تحقیقاتي فارم ته راغلی جناغه د کیلې پر هرې ونې شاوخوا راګرځي، درنې پاڼې پورته کوي او د کیلې د ګل او حاصل نه خوند اخلي. د ازادي راډیو ټول غواړم په خپل کلی کې د کیلې باغ جوړ کړم.
زه دا کیلې لپاره غنیم کیلې ګورم. د علي ولسوالۍ سره غلم جنغان میژم تواشه مزه غواړم چې دا کیلې وسمه کیلې خپل پوتن کو کړم تواشه دا لپاره غلم دا شخوندور کیلې ده. به دا سړی و کی ملا دغه و چې دا کیلې وکړي تواوره ده. نو زه دغه لپاره هم سړی تر دا کیلې وګورې سن کیلې ده امره به خلک ته مانا و چې دا کیلې داس کیلې کی تواشه. نو زه برکره دا کیلې وسمه دغه بوټي خراب یو کړم په کومه کې بارے بیا تجربه کوم څنګه شمنا
هلمند ته چې ټول کې لې د پاکستان او عربي هیوادونو ناراضي یوازې عام خلک د دې ځای کېلو نه دی حیران کړي بلکې د هلمند د کرهنې د ریاست د بولان په تحقیقاتي فارم کې محقق او پلټونکو عبدالمنان اميري وایي د کېلې وده او حاصل دواړه حیرانوونکي دي. د ازادي راډیو ته ویل لا هم معلومه نه ده چې د دې ولایت په ټوله خاوره کې وده کوي او که څنګه
موهید پارک یار موهید اوس نه داله او لشکرګاه بیرته په عین حال کې پارک کله چې موږ د توافق په حساب وایو یو نسبی توافق دا اوس فعلاً د کلی په لمن کې شوولې دي. یعنی دا توافق دی چې دای د خپل هغه د ژوند دوران یعنی سر ته ورسوي تر دې اندازې پورې چې دا اوس کلا کړی دی. نو دا د کلی درزنونه موږ وینو چې یعنی یو اندازه درزنونه کړی دي، خو یو خبره ده چې دا نالم نه وې دی او د دې د روزنې سره هم موږ هغه کافي اندازه کارم نه دی کړی چې اوس مثلا څنګه کم چې یو باغ روزل کیږي چې هغه باید د یخ څونده وساتل سي او د ګرمۍ په درجه کې سره کم وساتل سي، ابیاری سیستم خو بیا هم چې موږ هغه څونده پوهه لرو هغه خپل ورسره کار کړی دی، خو دا بیا هم نتیجه ویني تقریبا مثبت ده.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین او دولتي چارواکي کلونه کیږي چې د کوکنارو سره د مبارزې په برخه کې یو ښه بدیل وړاندې کړي. دا یوازې کله نه ده چې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین د کوکنارو په مقابل کې د شبدل په نوم هلمن کړی دي، بلکې انجه، زعفران، پوڅکۍ او الویرا هم ازمول سوي نباتات چې د چارواکو په خبره ښه نتیجه ورکړی ده او د کوکنارو په ضد د یو بل بدیل په نوم یې کروندګرو ته وړاندې کړی دي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو، هلمند.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. په دې خبرونه کې به واوري چې ول یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پنوم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون لمخې هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري. خو ځینې کسان بیا د مخاورو خزو پنومونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږی اوړي. خو دا معلومه نه ده چې ول یو شمیر کسان په دغه کار سپوری کوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جالي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخې تاوتریخوالی او عقدایي برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري.
هغه خلک چې مانیک ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو زورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پوری کوي.
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړوي او د هغه د فکر خلاف څرګند دونی خبروي، د قانون لمخې په کوم ډول سزا محکومیږي؟
د جزایی کور د 1985 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
د هغه پښتني دي چې په دې خبرونه کې به جواب شي. د خبرونه بدمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای تر توډاندې کوم. خو اوس براپور له بدمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې په دې ورستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شوي دي. نارینه او خزینه ورنه ګټه اخلي او اکثره خلک ورته لاسرسي لري. خو لکه څنګه چې خزی په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواخلاندې دي، په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شوي. په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شوي دي. خو دا ډول تاوتریخوالي دوی د جسمي پلوه نه ځپي، بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي. کومې خزی چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي، د مغرض کسانو له شره اکثره نشغورل کیږي. د دوی عکسونه کاپي کیږي، پونوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي. دغه مغرض کسان له دغه جعلي اکاونټ نه بل پوچ تبلیغات د ښکار شوي خزی پونوم خپروي چې دا چاره له مانوي پلوه د یوې خزی حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي. له دې ګواښ سره ډیری هغه خزی مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي. شکریہ بارکزی چې په هیواد کې یو پیژندل شوی چیرې ده هم له دغه ډول استونزو سره مخامخ شوی ده. اغلی بارکزی د عمل غندی او د هغې په نوم د جوړ شو اکاونټونو په اړه داسې وایي.
د بیلګې په ډول باندې زما په نوم د شکرې بارکزی په نوم چې تاسو په عربي الفابت باندې ولیکئ حروفو باندې او څه هم په انګلیسي باندې تاسو وینئ چې شل پنځه نه اضافه اکاونټونه راځي چې متاسفانه هغه ټول جعلي اکاونټونه دي. زما اصلي اکاونټ بیخي په هغه کې نه راځي او په هغه اکاونټو کې تاسو وینئ چې هغه ځینې اکاونټونه یو لک نه اضافه خلک هغه تعقیبوي، هغه مطالب لولي او کوم مطالب چې لیکل کیږي هلته یا ویل کیږي متاسفانه هغه زما نه سیاسي نظر دی نه شخصي نظر مې دی.
هر هغه څه کسم وکارول شي ګټه لري او کنا سم وکارول شي زیانونه لري. دومره زیانونه چې ان کله کله د یو چا د ژوند بڼه بدلولی شي. پښتو کې متل دی وایي څو پوری چې رښتیا رسیږي درواغو به کلی وران کړی وي. دیونی ازی چې په رسنیو کې یو پیژندل شوی څیره ده هم د دغې بې عدالتۍ نه سر ټکوي چې د نامعلومه مخالفینو له خوا یې په وړاندې د جاګلی اکاونټونو جوړولو لارې شوې دي. هغه زیاتوي چې په دغو اکاونټونو کې داسې خبرې او کړنې خبرېږي چې د هغې له فکر نه کاملاً خلاف دی. نیازی پا دی اره زیادتوی
پا سوشل میڈیا که زما فعالیتون مخبروران دی لارل همه غاو چه یو تعداد خلکو زما پرنم بانی جالی اکانتون جور کرل کلا چه ز پارلمان تا کندی دا شما لننگرار ولای تا نو حریفانو هم زما پرنم جالی اکانتون جور کرل چه زما دا فکر و زما دا سوچ خلاف لکنه کولی همه غاو چه زما دا پار دیر زیادی ستون زیرا ولاره کرده از ما پرنم چه کم جالی اکانتون جور شوی ول لحقی نان ترده چه اسلام دین ته پر توهین وشو خلکو هغه سکرین شاټ کول او بیا په خپل اکاونټونو خبرول چې زالته کاندید هم ما خلکو ډول خبرګونو خود چې دا زما لپاره ډیره ستونزمنه و او ما به خپل هغه کوم اکاونټ چې زما وو هغه نه به زه بار بار لایف راتلم او خلکو ته به پوسټونه کول چې زم دغه یو اکاونټ لرم دا جالي دی دا زما پر ضد کارول کیږي حریفان دي. نور خو هغه چې د تعلیم او شعور کچې لوړ او هغه پویدل
په ټولنیزو رسنیو کې د خزو زورول ډیر تر سترګو کیږي. اکثره فعال خزي له دغو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. شکریہ چې د ځوانانو رادیو خبریاله ده هم لو ورته ننګونې سره مخامخ شبی و هغه ګومان کوي چې د دې پونم جالي اکاونټ د پوهنتون ټولګیوالو یې جوړ کړی و چې بیا یې مخونی ول شو خو هغه بد خاطرې تل په یاد پاتې ده. شکریہ زیاتوی
زه د پوهنتون په دریم سنف کې ما چې زما پونم اکاونټ جوړ شوی و زما پونم زما هم سنفیانو ته زما استادانو ته او د ادارې نور چارواکو ته مسجونه کېدل ان تر دې چې زما پونم لیکنه کېده شیرونه پورته کېدل هغه اکاونټ نه.
دا چې ولې ځینې خلک د خزو په وړاندې دغه ډول تاوتریخوالی کوي دوی د دغه کار په کولو سره څه ترلاسه کوي او کوم کسان چې په دې ډول کارونو لاس پوري کوي د ارواپوهنې له نظره په کوم رواني حالت کې قرار لري. دا به د ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو.
د خزو په وړاندې هر راز او ډول تاوتریخوالی او بد چلند که هغه په خواله رسنۍ کې که د اکاونټ جوړولو په ډول که په هر ډول څو انګیزې یا دلایل لري. اول خپله د ښځو د ضعف ټکی ده، یعنی ښځو دا خلکو ته ویلي دي، دا کورنیو هم ورته ویلي، خپله ښځو ورته ویلي چې موږ ته دا د ضعف ټکی ده او کله چې زموږ عکس زموږ په نامه اکاونټ جوړیږي نو موږ ځورېږو، بس عکس العمل ښیو یا حساسیت ښیو. دا خپله د لامل کیږي چې خلک دغه د ضعف ټکی په شکل واخلي او ښځې پرې وځوري. بل فکری او ځینی ضعف ده، یعنی ډیری خلک له بده مرغه وایم چې په افغانستان کې له فکري او ځینی اړخه هغه حد هغه فرهنګ هغه پوخوالي ته نه دي رسېدلي چې هغوی راسي او د مقابل لوري درایت ته احترام وکړي. بل ټکی ښځه تابو کول دي چې زموږ په ټولنه کې تابو ده. ښځه له ښځو د خپلوانو نه ملاتړ هم د دې لامل ګرځي. ښځې معمولا چې له داسې قضایو سره مخامخ کېږي کورنۍ حمایت نه کوي، کورنۍ مراجعه هغوی ملامتوي. حسادت، غصه او خخم رخه هم کېدای شي د دې لامل وي
اما ډیر ځله د مانیا او سادیزم ناروغي هغه خلک چې مانیک ناروغي لري سادیزم ناروغي لري د خلکو زورول نه لذت اخلي خوند اخلي او دا ناروغي ولري په دغه کار معمولا لاس پوره کوي
د خوځو زورول او له خوځو سره تاوتریخواله ک په هر بنوي جرم بلل کیږي او په وړاندې د افغانستان په جزایی کوټ کې هم داسې مادي شتون لري چې له مخې تورن کس په جزا محکومیږي خو دا چې په واضح توګه دغه کس د څه ډول مجازاتو مستحق دی دا به د یو حقوقي کارپو په هندوی محمد یوسف فرید په خبرو کې واورو
په حقوقي لحاظ د هر چا شخصي حریم مسئول دی څوک چې د چا په شخصي حریم کې تجاوز کوي د جزایی کوډ مواد په اساس هغه سړی مجرم او د مجازات وړ دی هغه څوک چې د چا اک د چا تصویر ژغ د رضایت نه پرته د کمپیوټري او یا مخابراتي سیستم په وسیله چې فیسبوک هم د هغه یو جز دی هلته پخشي نشروي چې دا سړی ته مادي او یا معنوي ضرر رسیږي د جزایی کوډ د اتسو اتش پیتم ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي
ټولنیزې رسنۍ د مخابراتو وزارت لخوا څارل کیږي خو د متضرر کس د شکایت پرته په خپل سر اقدام نه کوي په دغه وزارت کې یو برخه د سایبر سکیورټي په نوم فعالیت کوي چې دا او دیتا ورته موضوعاتو ته رسیدګي کوي زموږ همکاري وګمی جبرخیل هم په دې اړه د مخابراتو وزارت لواین سید حامد منصور سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم
منصور صاحب کا پسر کې دارا ته وایاس چې د جالي فیسبوک پاڼو مخنیوي د مخابرات وزارت لخوا تر کومي شونې ده او که شونې ده بیا د تورن کس سره د وزارت سره ډول چلند کوي
بلې نورې جانې مننه تاسو نه بالکل په وزارت مخابرات کې د سي یو ډپارټمنټ شته ده چې سایبر سکیورټي نوميږي نو هغه کې د سایبری چې کوم موضوعات دي چې د انټرنیټ مسله وي نو بالکل هغه کې مونږ کولای شو چې د فیک آی ډی چې کوم ده دا پیدا کو خو د دې لپاره چې یو کس شکایت کوي نو دا یو فورمه لري فورمه تای مراحل کیږي بیا غیر نه پاس شاکی چې کم کس ده یا کم کس شکړه ده چې زما اکاونټ فیک جوړ شوی ده یا دغه نو مونږ دغه فیک اکاونټ ځکه چې سایبر سکیورټي د نور سیو شاخه ده چې افغانستان کې خوشبختانه شته ده همداسې مونږ ډایرکټ کنیکشن انډیا سره لرو چې بیا مونږ هغه آی ډی چې کوم ده انډیا ته لیګو انډیا بیا دوی خپل ریسرچ کوي چې دا کوم ځای نه جوړ شوی ده په کوم موبایل نمبر یا ایمیل آی ډی نه جوړ شوی ده دا پیدا کیږي بیا مونږ ته راپور ورکوي کله چې مونږ ته ورسید بیا مونږ د عدلي قضایي یا اورګانونو سره شریکو چې دغه موضوع ده البته دینه مخکې چې مونږ قضایي او دغه ته لاړ شو امغه کس ته راپور ورکو چې تاسو د دې کمپلین په اساس دغه گزارش ده اوس که تاسو کولی شي عدلي قضایي ته لاړ شي او که دغه راپور یعنی هم دغه گزارش تاسو ته قناعت بشته نو بیا تاسو کولی شي چې هم دې سره قناعت وکي بیا دغه صلاحیت ده چې آیا دا ادای حیثیت کوي سرنوالی تزي یا بل اورګان تزي دغه خپل د چا خبر مرزي ده چې هر څه کوي خو البته مونږ وزارت کې دا سیستم شته چې مونږ یو فیک آی ډی کولی شو چې پیدا کو مننه سب
مننه ښاغلی منصور
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د مخکخه خزو په نوم د جالي اکاونټونو جوړولو ته ځانګړې شوه هم دومره وا تربیه د خدای پامان
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځانګړي مرکه
مانیاست جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر عنعنه ده. زه ډیر ناخوښ وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړه اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
وګو اوریدونکو سلام. خبره دې ته ورسیده چې بندیان خپل ځان آزادوي او له بندیخانه تښتي، خو د ځینو آزادولو ته لوی جرګه غوښتل کیږي. او سړی حیران پاتې سي چې دا څه روان دي. د خبرونې په پیل کې مو د تیر اختر د میوې له یوې کیسې خبرو.
د اختر ملمانه خوب لانیوی پاتی
شرم دی نزدی شل ورځی کیږي سی اختر تیر سوای تو چې اوس هم پاتی وی
ولی پرونی وډل نه راغلی ویلی چې لا اوس د تاسو د اختر مبارکې نو بطر و رسید
دغه خو رښتیا وای د زین خو ډیر بد عادت لري پختر کې بیللا سن کیږي بیا چې هر وخت زړه میوه او کلچو ته وشو وای راځي چې د پلانې کړه د تیر اختر مبارکي ته ورشو
چې د لوی اختر میوه پاتې ده کنه
و لخترم دیریږي کمه خو مور نه وړه
ته خو یو ځل راواخله چې وی وینم ورته سودا مې ده
ته سودا یې و پیر وته ته ورشه غل اختر پاتې میوه راواخله
خامورې
لختره پاتې ده
و لخترم پاتې ده او هغه موږ او تاسو چې له کورونو راوړې ده هغه مې هم ورسره ګډه کړې ده
دغه د مورې چیرته کېږدم
دغه تل د پلار په مخ کې کېږده
اوهو دا خو ښه ډیره ده که خراب نه شي آینده نوروزی مو هم کېږي
نوروزی څه کوې د نوروز کوزې ته به یې مساتو
ولا دا دې هم ښه خبره وکړه
تاسو جبه میوه پکې خالی کړه
وایم ښځې خدای مې د غاړه نه بندوي اته نهه جیبه به مې راوړې وي
پنځه شپږ د سکوله خو ما هم پکې واچوله
دا څه وایې او ښځې
رښتیا وایم ما چې درته ویل چې د اختر لپاره یو ښه لوی د سکول راته راوړه خو د همدې لپاره مې درته ویل چې د خلکو له کورونو نه میوه پکې راوړم
څه بلا ښځه یې
ولې د تا بلا میرمن نه یم که څنګه د اختر په ورځ دی چې د واسکټ جیبونه راباندې لویول لکه چې زه نه پوهېدم
ګورئ ما هم پکې اچولې ده
رښتیا
و
زهنو د چا لورې
پلاره ډیره ده لږې خرڅونه
نه لورې ډېرې خبرې مو په مخ کې دي ښه اوس دا ووایه چې څنګه مو راپټوله
لومړی ته ووایه چې تا څنګه راپټوله
ما خو به چې د کور خاوند په څه شي پسې د باندې ووت نو ژر به مې له هر شي یو یو موټه په جیب کې واچول
مونږ هم همداسې کول خو که به د کور میرمن ونه وتله نو پیروته به مې په مخ کې ورکړه او بیا به مې زر زر میوه په دسکول کې واچوله چاشک هم راباندې ونه کړ
لا چې خوشحاله بم وو چې ښه میوه مو خوړه
او چورنګ رنگلند یې مو اورې
سبا مې بیا کډه باریږي دانوی کورته پیشکل کومکړم دانوی کورته پیشکل کومکړم
بنگ با بنگ با بنگ بنگ
رشوت پتلو راتلو زیاتیږي پنن سبا چې د کارونه زنډو ما پنن سبا چې د کارونه زنډو ما
بار با بنگ با بینگ بینگ
د موتا چې پیوا دوا هغه زای تیر او رزار خور چور کړی و نه هغه زای تیر او رزار خور چور کړی و نه
بنگ با بنگ با بینگ بینگ
د کمپاینونو یار دی زه وم وای 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 مشاورین د ځان ته نور نیولی دینا مشاورین د ځان تنور نیول دین
بنگ با بنگ با بنگ بنگ
د اخر مصر د داوی د مامورینو به زیات نشی ماشونا د مامورینو به زیات نشی ماشونا
بنگ با بنگ با بنگ بنگ
یو د بلور پسیوی د دو سره حکومت جوړ نشو کارونا د دو سره حکومت جوړ نشو کارونا
بنگ با بم با بنگ بین
او د خبرونه په پای کې مو د دوړو او ګردونو له مسول سره مرکه درته کړې ده کې واوري ل ډیرو رازونو به خبر شي.
صاحب کلمړی ځان رو پیژنې؟
زه خټ پخان دوړن د دوړو او ګردونو چارو مسول.
د دوړو او ګردونو د چارو مسول؟
هو، ولې په تعجب کې شوې؟
یعنی چې په خار کې د دوړو او ګردونو د پیدا کولو مسولیت دته دی؟
د پیدا کولو نه، د ور کولو مسولیت یې زما دی.
پونه شوم
چې د خارونو دوړې او ګردونه لمړی کم او بیا په کلی ډول لمنځه یوسو.
آیا دا به امکان ولري؟
ولې نه، چې خ پرېمانه ډالر وي د هر څه کولو امکان شته.
مثلا دوړې او ګردونه به څنګه لمنځه یوسي؟
داسې ماشینونه به ورته راوړو چې د خار ګردونه او دوړې په یو کاش راټولې او لکه د برقی جارو یې خپل خېټې ته واچوي.
داسې ماشینونه سته؟
ولې به نه وي، حتمان شته.
صاحب ته لیدلی دي؟
نه، ما نه دي لیدلی، خو باور لرم چې وي به، ځکه چې د هر څه لپاره ماشینونه جوړ شوي دي. د دوړو او ګردونو د کشولو لپاره به هم جوړ شوي وي.
نو تر هغو چې هغه اخلی او راوړی څه به کوئ؟
تر هغو به ماسکونه اغوندو، د موټر شیشې به نه کته کوو، او همدارنګه د کورونو او دفترونو کړکۍ به نه وازوو.
دا خو به تاسې کوئ، دغه غریب ښاریان به څه کوي؟
د هغوی سږي ورسره اموخته دي، معافیت یې ورسره حاصل کړی دی. زه خو ویرېږم که هغه د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وي او رای وړو او د ښار دوړې او ګردونه پرې پاکړو، غریبو ښاریانو ته ورسره ساتنګي پیدا نه شي.
ولې؟
ځکه چې د هغوی سږي او مرۍ له دوړو سره عادت شوي دي، او کله چې هوا پاکه شي نو سږي او مرۍ یې له پاکې هوا سره حساسیت پیدا نه کړي.
په دې کار کې هم شک نشته، خو رئیس صاحب دا راته ووایه چې اوس یوازې خپل ځانونه له دوړو ساتئ او که کوم بل کار هم کوئ.
دا څه وایې؟ مطالعه کوو، ریسرچ کوو، په فیسبوک کې لګیا یو، مفید کومنټونه لیکو او د نورو مفید کومنټونه شیر کوو. هر هغه شی چې د هیواد او د خلکو په ګټه وي لایک کوي. له دې نه علاوه په دفترونو کې خپل منځي بحثونه لرو، مثلا د ملي وحدت په فعالیتونو چې لا تر اوسه نه ښکارېږي غږیږو، نړیوال موضوعات مطرح کوو او هر ورځ میټینګونه نیسو.
په میټینګونو کې په چی شي غږیږي؟
په میټینګونو کې په دې غږیږو که د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وی او رای وړو، نو لومړی به یې کار د ښار له کومې نقطې پیل کوو. که زورورو چارواکیو راڅخه وغوښتل چې لومړی د دوی د کورونو او باغچو هوا ور پاکه کړو، نو څه به کوو؟ یا دا چې هوا لومړی له کښته پاکه کړو او که یې له پاسه. دغه ډول مختلف احتمالي حالات تر څېړنې او بحث لاندې نیسو.
په دې برخه کې نور ریاستونه او مراجع هم شته که نه؟
نه، د دوړو هم دا یو ریاست دی، خو له دې سره موازي د دودونو ریاست، د خټو او چکړو ریاست، د خاورو ریاست او د خزلو ریاستونه هم په کار لګیا دي، او ټول په یوه ډېره ښه فضا کې په پوره هماهنګۍ سره فعالیت کوي.
د تا په ګمان چې د دغو ریاستونو په موجودیت کې د دوړو، دودونو، خټو، خاورو او خزلو په مقدار کې کمی راغلی که نه؟
هو، ځکه چې د دغو ریاستونو رئیسان، مرستیالان او نور غټ مامورین او قراردادیان د کار په وخت کې نام خدا ښه پیساداره شوي دي، او هر یوه په یو نه یو کوڅه کې کور یا بلند منزل جوړ کړی دی. نو که یې نور څه نه دي کړي، دومره خو یې ضرور کړي دي چې خپل کور ته کوڅه ور پخه کړي، او همدغه کار د دوړو، خټو، خاورو او خځلو په مقدار کې د پام وړ کمی رامنځته کړی.
نو هغه د دوړو ماشینونو به څنګه کیږي؟
په انټرنټ کې پسې ګرځو چې پیدا مو کړو، خامخا به یې لوړو مراجعو ته د اخیستلو پیشنهاد وکړو.
نو تر هغو به مفت ماشونه اخلئ؟
ورک دې شي دا ماش، د ژبې ترک مو هم نه کیږي چې د پروژو اخیستلو تمه نه وای، همدا نن به دې هم دلته نه وای لیدلی. بیرته مې د خپل ژوندي ماشین فعالو.
دغه خبرونه ننګار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.